د دغه نایلاج ناروغي پر وړاندې خپل ماشومان واکسین او په دې توګه د یو سالم افغانستان لپاره خپل ونډه ترسره کړو. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ هم په یوه ټویټ کې ویلي وو چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی شي د پولیو وایروس د خپرېدو مخه ونیسو. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ختیځه حوزه کې په چاپیریال کې د پولیو مثبت وایروس لیدل شوی دی. په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې یوه یې په کونړ او بله په پکتیکا کې وې. د روان 2023 کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد د واکسینو څو کمپاینونه ترسره شوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شوی دی. په پام کې ده چې دا ډول یو بل کمپاین یوه اونۍ وروسته د مۍ په 15 په افغانستان کې پیل شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه صندوق یا یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د افغانستان په نږدې 60 ولایتونو کې ترسره او میلیونونو تر 50 کلونو کم عمره ماشومان ته به واکسین ورکړل شي.
د پولیو کمپاین پلان د 15 د مه باندې شروع کیږي. سب نایډي د هیواد په هغه سیمو کې پیل کیږي چې نسبتا پکې پولیو ناروغي د خپرېدو خطر ډېر وي. تقریبا شاوخوا تر نیمه زیات هیواد کې به دا کمپاین تطبیقیږي.
ښاغلی کمال شاه مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسین کمپاینونه یو په بل پسې ځکه عملي کیږي چې په تېره مارچ میاشت کې په دې حوزه کې د پولیو وایروس په محیط کې زیات تثبیت شوی دی. د هغه په وینا بل مهم علت دا دی چې سږ میلادي کال په پاکستان کې د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوې او ورسره دا خطر زیات شوی چې دغه ناروغي د پولې دې غاړې دغو سرحدي سیمو ته خپره نه شي. په پاکستان کې تیر 2023 میلادي کال د پولیو 60 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي وو چې له افغانستانه یو مخ د پولیو د ناروغۍ د ورکېدو امکان شته که د دغې ناروغۍ په وړاندې د پولیو واکسینو کمپاینونه په مسلسل ډول په دې هیواد کې تطبیق شي. پولیو یا ګوزن یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا نایلاج ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو کې په ډنډو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي.
د لوبو له میدانه هره اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدانه اونیز ورزشی خبرونه ته مو هرکلی کوم. تاسو ازادي رادیو اوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوتسال په اړه مو خبرونه او رپورټونه راټول کړي دي. د دې ونې په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپچوونکي فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل. د څلور هیټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې د سوچ نه وکړی چې زه په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی. نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
په راتلونکو آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ اچونکو فضل حق فاروقي سره ځانګړي مرکه. تاسو آزادي رادیو ته وګورئ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان د نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هیټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ اچونکی دی چې څلور هیټریکونه یې په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به وره چې نوموړي دا کارنامه د چا پر وړاندې او کله تر سره کړې دي. ریپورت سالم محمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایت رایډرز پر وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچریک کې تر سره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیچریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشنبه په ورځ د آی پی ایل په دیارلسمه سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سږني پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 15 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 پجیز ووهلې او دا خورا زړه راښکونکي سیالۍ یې وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2018 نه دی کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کارابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 نه دی کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړی هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د ډسمبر په 1 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شل اوریزو سیالیو کې د 500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره وکټ یې اخیستې دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شل اوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شل اوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په نهم مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښ لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل به درته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې 14 سیمه ییز لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغو شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وې. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادي النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیوه زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډله شامل دي چې په دې کې هم اکثر لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په دروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدي لوبېدلی دی، سمیع الله شینوار، شبیب نوډي، وفادار مومند او اظهار الحق لوبېدلی دي. امیدواری شته چې په راتلونکي لوبو کې چې اوس یې دویم پړام روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبېږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس له لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یادې سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښو کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یادې سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده، او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلوب غاړي لوبېږي، شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور ښه خلوب غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به ته لاره پیدا کړه، هغې سره هم ماشاءالله خلوب غاړي دي. صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټوله کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمین ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی، ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 ښه لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل ښه ځلېدلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فاینل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فاینل ښې لوبې دي، هغې نه وروسته نو بیا فاینل دی.
دغه راز په خوست ولایت کې د پیل شویو لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه سیالۍ د مالي ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک نندارې ته ورځي. دې زیاتوي،
اوس رمضان ټی ټین لیګ کې تقریبا شپاړس لوبډلې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پیل کړ، او تقریبا اولس ورځې به نیسي. او دغه شپاړس لوبډلې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي. او دې تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفي شو، او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي، ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې یادې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور له اړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. وروسته له هغې چې هندوستان په پاکستان کې په آسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیتی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې که چیرې آسیا جام په پاکستان کې ونه شي، نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیتی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي، عربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوال شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي، خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به په ولایتي کچو مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډل انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کمپ به د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کمپ کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزولو سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مې میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو، مادرید نیمه پیلوبې ته ورسېد. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مې میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپ اچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپ اچونه ډیره اغیزمنه وه. له ښاغلي فاروقي مو په پیل کې پوښتلې دي چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسېدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې یا دوم یا دریم مقام ته راځم، نو داسې ذاتیم چېرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې، نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې یو وخت کیدای شي وکولای سم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم. خدا سوچ مې داسې کلم نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا درېیم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله به خواري کوي نو؟
سائل صاحب، د لومړي مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړي مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غپ مسلو کلواره ټویټ هم سی وکم ورته ویلو چې دا پیر مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې د سینې شي صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی یا محمد نبی والرند رانه کې او لازی. نو صرف یو ازنه ادب مې دل شي یو خو از افاس بالر چې افغانستان طرف اول لازی دا یو غټ دی افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیا وال ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکارې چې په افغانستان کې نه نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د یغوی فاس بالر یا بیټسمین د سیم څوک راتلی شي. نو یوازینی هدف مې دا دی چې دوه اول نمبر راسم چې ټول دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاس بالرانو کې هم دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو ان شاء الله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي او خپل ښه کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړي اول نمبر ته ان شاء الله راځو.
همدغه سده هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شل اوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچوونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په پنځلسم او شپاړسم نمبر کې وم. نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او موجی و موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل چې دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچو کې پنځه اوټ کړو، یو کال مې مخوه. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټول اکاونټ کېږي. نو هغې له وجه دا وه چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې دې تر دې دمه ښه توپ اچونه کړې ده، دا ووایه چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي. نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي، د دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران وانته دي. نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي. نو له هغې له وجې نه ما آی پی ایل نور لیګونه لږ نسبتا لږ نور نه لږ سخت ده، ځکه که نور لیګو کې اوورسیز پلیران اکثریت ښه، بیا لوکل چې کوم پلیران دي. نو لیګ کرکټ خو داسې ده چې اوورسیز پلیران پکې څلور لوبېږي، نو دا نور چې ټول لوکل پلیران دي دا ډېر مهم، دا ډېر لوی اغېز لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډېر تکړه دي او ډېر ښه پلیران دي. نو له هغې له وجې نه د انډیا آی پی ایل او د نورو ملکو لیگ ترمنځ دغه یو توپیر کېدای شي.
اخري پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کیږي، له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې بلاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رول چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځورئ ځکه چې یوازې بالینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې زه وایم په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی او اندازه کم بیک هم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کېږي، هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده. نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغې نه هم تمې شته چې لږ بس خپل تاج کې راشي انشاءالله. نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسېږو، یا ښې لوبو کې کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تللی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر د غایتا خبره، بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کېدی شي، ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویل مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي. نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دی لپاره راستل چې انډیا کې دغه پلیئران دي او دا خلک دي ته لکه یو دولسم لوبغاړي ته چانس ورسیږي. نو تر یو ډیر اندازه پورې دا یو خم ده، او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی، ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تا ته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم، څه به لوبېږم، بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio. آزادی ملما
یو غزل دی. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې، د هر یو خویدلې له لاسونو سره ځي. همت کوي پرتې خاورې دې هم کړي ملګرتیا، همت کوي پرتې خاورې دې هم کړي ملګرتیا، دا دوړې چې لزغلنده آسونه سره ځي. منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي، خو مینه هم له ډېرو تماسونو سره ځي. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چې شي کم، ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي. نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ، دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي.
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د ده په خپل اواز کې اوریده. د ازادۍ میلما په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوي شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړونده اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو مېلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږېدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږېدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږېدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني څه شي عمر مې اوس چې کله یادوم ډارېږم چې والله ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړي، بیرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړي په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه، او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملا درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ، او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زه یې جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زه یې کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه، د هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم مې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم، او بیا دغسې پکې راګاټ شو ما ته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه، او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی، او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیست ده، او بلجیم کې ژوند کوم.
داسې مې اورېدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرښه راکش شوې ده، سرحدي کرښه، همداسې ده؟
کله کله مې وځوروي، زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه یې سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد دی. زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 500 متره هې خواته بل هیواد هالنډ شروع کېږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم، خو د دې تر څنګ کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په یوه خوا کې امکاناتې ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي، یا د زده کړو نه وي، یا د بل حساب نه وي، هغې هېواد ته ځو، او کوم چې دې هېواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو، کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي، هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هېوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د قلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم، یا په لیکنه کې راوړم. کېدی شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متری کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بسکیل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی، دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي کنه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي. نور د سومالی، سوریه او عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینې او خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښته ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم، هلته ډیر افغانان، هغه کورنۍ ولام دي او هغه کسان چې عمرونه د 13 لوړم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي، او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځ نه، دوه ورځ نه پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي، په حالت کې وي، په لارو کې، په ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وایي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي، ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی، که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي، د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوئ، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دام دی پرته د زده کړو نه چې زه وزګار وخت ولرم، کاري وخت کې به د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده، هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره، د ټولو دپاره د درس مسله ده. او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده، هغه کسان چې عمرونه یې د 13 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. که نه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بېله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې،
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ، نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
هو، دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سرسلی برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم. او زموږ د برخه چې ده، تقریبا مختلفو هیوادونو کډوال را سره دي. او خو زموږ برخه چې ده، مشخصه د زیر سنه لپاره ده، چې د 13 ټیټ عمر او تر 14 لوړ عمر تنکي ځوانان را سره دي. هغه کې جنې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالی، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
د خو ماشومان دي له 13 کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکي زلمیان کنجونی دي، کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت زوروي، کله کله دومره وزوریږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي موږ چې وایي کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر ځورېږم، زه نه پوهېږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې زه نشم ترې لرې کېدای، یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسلې وي ما ډېر ځوروي، خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم وخت ورته ورکوم، زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت د دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې وروسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی راسره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و هغې د هېڅ کس سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کول او د باندې نه راووت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې، وروسته یې په ما باور پیدا کړ، د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره خبرې وکړې، د فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او دوی دا کولی شوه چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده د ده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ، روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم، د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولای. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسې دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي، ستونزو نه مځان راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لري. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو، هغلته چې دومره همت کړی دی. دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لرئ چې دا کیسې ټولې ولیکئ؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. که نه ما کامرا راسره وه کې مېښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې د سندرو سره مینه لري. را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې را وست. ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مرزه چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دا د مرکې په نیمایي کې په ژړا شو. که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یو داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد. نذیر چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم، چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډېره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی او کومو مواد ورته راټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته ووایاست د څه شي په باب به وي. البته تاسو خو ویلې چې دا به ستاسو د ژوند داستان وي، مګر لږ نور شرح یې هم ورکړئ چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکلسب دا ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مې راخیستی، د ماشومتوب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغسې انسان واوسېږم چې څنګه مې غوښتل. کېدلی شي دا یو بل ډول وي، کېدلی شي، خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې، که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو، کنه دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسېږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي، دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی، کنه په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ما ته نه دي معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغسې ذهن مې هغسې ملګرتیا راسره ونه کړي، هغسې ولیکم ولیکم بېرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅښي چې دغه برخه دغه بلې سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دغه د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د تو اوس پکې ولاړ یم، د دې برخې په خلاینه سره وشي، کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروریږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم، زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي، زه وتوانېږم چې یاره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کېدلی شي ډېر زر شي، کېدلی شي میاشتې وخت ونیسي، او هیله لرم چې زر یې بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې، خو ډېره برخه زما نظمونه دي. نظمونه هم زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کېږي، دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل، پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلی ته څنګه خوشحاله کېدو، هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوخی د ورور خوخی زما خپل د خوخی دا مې فکر اخیسته ده. یعنی که نظمونو برخه تراشه ما چې ډیر من ګل کلی دي زما خپل تجربه دي تر یو حد پورې مې حس کړي.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لري، د دې په باب راته وایست.
آزاد شاعری چې کاوه ما پاغي کې هغه یو موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزې وي، خو تر ډیره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدل شي ځینې بربند لغتونه پکې وي، کېدل شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډیره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثلا مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو زموږ نسل، چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کیږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه. دا د نسل پر اساس باندې کنه د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي او څوک پراشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پراشي یا توپان پراشي او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. دغه ستونزې مې په آزاد نظم کې راخستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی: وای زمې کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکړم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازه او قبر. زمې کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکړم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازه او قبر. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي، زمې کتاب کې جنگی تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر کمانډان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمې کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تنار ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نظیر احمد نظیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، کابل نه غواړم خپل نظر وړاندې کوم. د دوهې لغونډې نه افغانان ستم ول باید ولري. د دوهې د تړون په نتیجه کې خو افغانانو د تیرو شل کلنو قربانیو په نتیجه کې لاسته راوړی جمهوریت، اساسي قانون، ملي بیرغ، ملي سرود، د بیان ازادي، د ښځو حقوق، دا هر څه په یوه شپه کې د دوهې د تړون په نتیجه کې له لاسه ورکړه. د دوهې غونډه به موږ ته کومه مثبته نتیجه راوړي؟ د دوهې د تړون په نتیجه کې د افغانستان خارجه پالیسي، د افغانستان استقلال، د افغانستان واګې او دولت د هغو پټو سازمانونو په لاس باندې ورکړل شو چا چې افغانستان ته امونیم نایټریټ رالیږل، چا چې افغانستان ته انتحاري واسکټونه، موټر بمونه، توریستان روزل او افغانستان ته رالیږل. افغانستان اوس د هغو پټو سازمانونو لخوا اداره کیږي. موږ په د دوهې په ناسته کې خپل نماینده نه لرو. د موږ نمائندګي هغه پټ سازمانونه کوي چا چې موږ ته باروت، انتحار او انفجار او امونیم نایټریټ رالیږل. افغانستان مستقیم اشغال لاندې ده. افغانستان د تروریستانو په لاس باندې ورکړل سو. د افغانستان سرنوشت د تروریستانو د خارجي استخباراتي کړیو په لاس باندې ورکړل سوی ده. او بس چې د هغوی څه خوښه ده هغه په موږ باندې په افغانانو باندې عملي کیږي. د افغانستان له نیم نفوس نه سالم حق چې هغه د نجونو د تعلیم حصول ده دا اخیستل شوی ده. له افغانانو نه خپل استقلال اخیستل شوی ده. له افغانانو نه خپل درې رنګه بیرغ اخیستل شوی ده. له افغانانو نه خپل ملي شروط اخیستل شوی ده. نو افغانان به د دوهې له غونډې نه کومه توقع ولري؟ په درنه
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. غواړم چې دغه زموږ د هلمند ولایت ډېر غټ سړک دی، داسې ناکاره پاته دی صاحبه چې څه درته وایم. دغه که چیرې دغه زموږ ړوند او کوڼ دولت تر غوږو پورې دغه غږ ور ورسېږي، دغه راته جوړ کړي، دا به موږ ډېره مهرباني. ازادي راډیو زنده باد. تشکر کوم.
ستاسې پیغام